اجرای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سره صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې، علت یې څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 40 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 155 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 40 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیسته وي 155 مثبت پیښې ثبت شوي، 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی، د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکې ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سیشن پورې پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېمه لوبه به سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بای پر سر لانجی ورسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا گاوریلیتا پرون پنجشنبه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل ورسته له دې چې د روسیې د گاز د صادراتو ستر شرکت گازپروم د گاز د بایو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د گاز شرکت وویل گازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. مېرمن گاوریلیتا وویل بیړنۍ حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې دوه اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول لسګونه زره کسانو د اونۍ په پا پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 130 موافقو او اندری در شو مخالف رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سر صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لید کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشری مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. خغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00420212311234.
د ماشومان د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د راپور په خبرولو سره ویلي د 2020 کال اگست رئیس په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړېدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهارشنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دو برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نکړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریز آزادی رادیو ته وویل
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
له بعده مرغ زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسي نه لري ورته ځکه چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل سوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یو لار پیدا نکړو زیات ماشومان به عمري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خبر شوی راپور پر بنسټ کچیر مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخه متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکاری زیاتې دلبولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین آزادی رادیو ته وایي په هر دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوی دی یاو هغه د اسهال او یا هم سینه او بغل له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
افسوین تغذین وښوم کې دا مریوالو سترونو مطابق یوه دې ښکلانه امرینا د ماشومانو اند فایف ماشومانو امرینا د خوارزواکۍ سره یو ځای د بیلابیلو ناروغۍ له کبله ده. که چېرې یو ناروغ په داسناس کې اخته شي یا په شنه بغل اخته شي او که چېرې دا په خوارزواکۍ هم اخته وي د دې ماشومانو مړینه هم 15% لوړه شي.
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په وروستي راپور کې همدار از راغلي دي چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي خو که چیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21 نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 12 42 41
سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمنۍ یې د خپلو کورنیو غړو د ازادېدو لپاره ورکړې په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چنه غوړی نوم واخستل شوی یو لسکلن مسید خونځی د کوون کې و چې نګدی میاشت وړاندې خونځی ته پلار و تختول شو ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوش کړ هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي لري وته و ویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خدا چې انسان تختون کې نیول شوی دی او کنه ته خبر نه يم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هیڅ مخته نه دی پاتې او د ماشوم جرم دا و چې خونځي ته روانو
تور وګرځم خو کله په ګدایي کوم خبر نشم جرم مې نه کوم اکتاب
په افغانستان کې د پیسو په بدل کې انسان تختونه کوم نوې خبره نه ده خای په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورونې دا سخت حالت تجربه کړی وي خود داس کورنی شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د ندرلودو لامل د کورنی غړې د انسان تختون کول لوري وجل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو لواکمنۍ را وروسته فکر کې د خای د پدې د پایو مومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د گرافت د ټټېدو خبره کوي خو داس ښکاری چې د جرم دا کچه د ډیرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوون کې چې له خوانځي کورته په لار و د هرات په ولایت کې له تختونې وروسته د پیسو په بدل کې پرته خوشی شول مقتدی راپور د جوړولو لپاره لڅو کورنۍ سره چې د اختطاف ترخی تجربه لرل خبرې وکړي خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار لويري د مارکی لپاره حاضر نه شو د انسان تختونې ترڅنګ ترور بل هغه جرم دی چې خاينه وي کم شوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپور نه ورکول کیږي عبدالرحیم صدیقی دروان المریض میاشت په 19 په هرات ولایت کې هغه محل وبجل شو چې په خپل موټر کې د کار لزای کور ته روان و هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نومې په راپور کې خپور شي ازادي لري ته وویل په موټر سایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتون کو نور جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدیده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسای کې دری عمل شوم دسترن و مرتکب یم
هغه څوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي موږ د کابل په ګرون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضې درلودي او جاج میر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګول خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي
ګیر شیدان غلانه هایشان کشف شیدان او از بین برده شوه
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېری پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپل ولسمشري د کالیزي په ورځ سرګند کړه له افغانستان د اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربېره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خوښیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 2500 ترمنځ سرتیری هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1 میلیارد ډالر کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دوی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښ شي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسږ کال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څرګنده وکړه او څرګنده کړه چې دا بریډ صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلي استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقوقو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټ الوتکې د حملې بریډ ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانلی کې دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بي پيلوټ الوتکې پکې ښکاری او د توغندي پریتام پکې سم معلومی شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپل ویب پاڼه کې خبره کړل. په خپل نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپل تازه غنه کې لیکنه خبره کړې ده او لیکي د اګست 9 مینیټې بریټ لس بي ګناه افغانان ووشل چې وو پکې ماشومان وو او دا هم جنتیر وطن په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د شل کلنې جګړې د پای ته رسیدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي رادیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې عمله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمینا د آزاد اروپا مشال راډیو خبريال فرحات شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نکیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي تلیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرې وتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه، دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوي یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغه کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو، او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې وراکړې مسله حل نشي، نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وای په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو، او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام ورستۍ زلزلې ډنګېدو ته نږدې کړه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي، د سیلابونو له پیل سره به یاد برج له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ډنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې ورستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي، او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تیرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې، او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغیدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله، تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل، او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکې ځای ده، او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ یې هم ونه کړل.
هیڅ کار صورت نګیره و هیڅ کار هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د حریرو او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره لپرلپسي لیدنو کتنو او تفاهم وروسته د ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملی کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1599 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمنی پولیسو هغه نه تنه افغان ځوانان نیولی چې په یو لارې کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتی وو. دغه افغان ځوانان په شتودګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلونو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه مسیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بیې پر سر لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجه آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستي پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښې دې مالګه په ودوړه.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او تام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غشتونکو ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډلیک خپور کړ چې پکې راغلی دی چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یو برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یو برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیک دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپل ژمنو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخواني ولسي جرګې غړی ګلالی ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت
چې نړیوال کنګل شوی پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غشتنی نه عملی کوي ادامه پیدا کولی شي.
تاسو سره باید وایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسبو چلندونو هاغه غیر دقیق او محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه ده، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم. تر اوسه پورې هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه، یعنی غوونه ډیر پورته شوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر، البته ده د خپل هغه حلقه چې موجوده د امکاناتی چې لري، مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمې یو تعداد هیوادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه درلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه راحتول شوې ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه ده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامي هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چې شو، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي.
البته د 3.8 یا تقریبا 5 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتونو کړې ده، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې، په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، دغه بشری مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه، آبادیږي د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاری یوازې په موسساتو باندې نه مرفو کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري، حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکا، یو مقدار د دولت لخوا، یو مقدار د موسسات لخوا، او په هماهنګۍ سره مرستې وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي، دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده، دلته د انکشافي پروژو مسله ده، دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده. په دې برخه کې حکومت باید کار وکړي. متاسفانه
بهیر صاحب، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازادۍ په څپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لږه می ورسته په افغانستان کې پیل شي، لیکن تر هغه پورې چې دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي، لکه څنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي، که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، کنګل شوی پیسې دوی ته ورخوشي نسی، دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی، نو څه به کیږي؟